The Washington DC na The Voice of America diva radio de.
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سارنه خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز د نیخ پنیغه دوام لري نن د ګولرز کال 2013 د جولای د میاشتې دویمه نیټه ده وخت شوې په اسلام آباد کې د سهار شپږ بجې کابل کې د سهار پنځه نیمې دي او دلته په واشنگتن ډی سی کې د جولای لومړۍ نیټه ده او د شپې نهه بجې دي د وایس اف امریکا ډیوا په دې نیم ساته سارنه خبری خبرونه کې درته زما هوش چلیل ستړی مشو وایم او اول غوږ شئ د اوس وخت مهمو تازه خبرونو سر ټکو ته خود سره اسلامي ریاست یا داعش تیره ورځ د افغانستان په جلال آباد ښار کې ترسره شوي ځانمرګي برید پړه په غاړه اغستې په دغه برید کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او 40 نور ژوبل شوي
په دې برید کې اوتار سنگ خالصه هم وژل شوی دی اوتار سنگ خالصه یوازینی سیک افغانو چې سکال د ولسی جرګې انتخاباتو ته درېدلیو
د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ یو واری بیا د هوا د کډوالو د مخنیوي یا کنټرول ادارې دفاع کړي چې د مخالفه ډیموکرات ګوند یو شمیر غړو د دغه ادارې د ختمولو غږ کړي
امریکایي صدر دا تازه سرګندونې په داسې وخت کړي چې یوه ورځ وړاندې د امریکا په لویو او وړو ښارونو کې په سلګونو زره امریکایانو د غیر قانوني کډوالو په اړه د سختو پالیسیانو پر ضد مظاهرې کړې وې
او په روس کې روان د فوټبال نړیوال کپ 2013 په مهمه مقابلو کې روس او کرویشا کوارټر فائنل مقابلو ته رسیدلی دي او قدرمنو اوریدونکو یو شمېر رپورټونه هم په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې لرو په اول غوږ کې د خبرونو تفصیل ته خود سره اسلامي ریاست یا داعش تیره ورځ د افغانستان ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې ترسره شوي ځانمرګي برید پړه په غاړه اغستې د ترهګرې پیښو د څارنې ادارې ټیرر مانیټر تر مخه داعش ګوند په خپله ویبپاڼه اماق د دغه برید ذمهواري منلې تیره ورځ په جلال آباد کې ترسره شوې دغه ځانمرګي چاودنه کې د مړو شمېره 19 ته رسېدلې په دغه برید کې 40 تنه ژوبل شوي هم دي په دې برید کې چې د جلال آباد ښار د مخابراتو په چوک کې شوې دي ډېره مرګ ژوبله افغان سکانو ته اوښتې ده د سکانو د ټولنې یو غړي امریکا غږ ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې 15 تنه سکان دي راول سنگ چې د افغانستان د هندوانو او سکانو د ټولنې مشر وو هم په دغه برید کې وژل شوی دی د ننګرهار د صحت محکمې ویاند انعام الله میاخیل امریکا غږ ته ویلي چې په دې برید کې اوتار سنگ خالصه هم وژل شوی اوتار سنگ خالصه یوازینی سکھ افغان وو چې سخت کال یې د ولسی جرګې انتخاباتو ته ودرېدلی وو د قانون له مخې د افغانستان د ملي شورا په ولسی جرګه کې یوه څوکۍ د هندوانو او سکانو لپاره ځانګړې ده او سخت کال اوتار سنگ ورته کاندید کړی وو د اتوار پر ورځ د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ یو واری بیا په امریکا کې د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي یا کنټرول ادارې امیګریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ ایجنسی دفاع کړې صدر ډونلډ ټرمپ په ټویټر خپرو خپل یو شمیر پیغامونو کې په مخالفه ډیموکرات ګوند نیوکې هم کړي صدر ټرمپ په خپل لومړي ټویټ کې ویلي ډیموکرات ګوند غواړي هغه اداره وتړل شي کومه چې ډېر په ښه توګه خپل کار ترسره کوي ډیموکرات ګوند غواړي چې د امریکا پولې خلاصې وي چې په امریکا کې جرمونه سیوا او د کنټرول نه بهر شي هم د اتوار په ورځ د امریکا فاکس نیوز سره په یو مرکه کې امریکایي صدر زیاته کړې په سیاسي نظر دغه زما د خوښې ستونزه ده او که چېرې ډیموکراټان هم دغه شان د دغه ادارې د ختمولو غږ کوي نو زه نه ګڼم چې دوی به بیا چېرې انتخابونه وګټي صدر ټرمپ دا تازه څرګندونې په داسې وخت کړي چې یوه ورځ وړاندې په ګرد امریکا کې په سلګونو زر امریکایانو د غیر قانوني کډوالو پر ضد سختو پالیسیانو په سر مظاهرې کړي او په روس کې روان د فوټبال نړیوال کپ 2013 په مهمه مقابلو کې روس او کرویشا کوارټر فائنل مقابلې ته رسېدلې دي روس خپل مقابله کې سپین ته په پینلټي باندې ماتې ورکړه او داسې دویم ځل کوارټر فائنل ته ورسېدو دې نه وړاندې روس کال 1968 کې کوارټر فائنل ته رسېدلی وو سپین په ناک آؤټ راؤنډ میچ کې د روس پر ضد د لوبې په 12 منټ کې بری ترلاسه کړو خو روس د ګول کولو سره میچ برابر کړو د لوبې په مقرر وخت کې لوبه د یو ګول په سر پاتې شوه خو وروسته په پینلټي کیکس روس په 3-0 سره بریالی شو بله مقابله کې کرویشیا د سویډن ډله د لوبې نه بهر کړه په دې مقابله کې لوبه په یو ګول برابر شوه او په پینلټي کیکس 2-3 سره کرویشیا مقابله په خپل نوم کړه او د امریکا د قومي امنیت سلاحکار جان بولټن د اتوار پر ورځ ویلي دي چې د ده په فکر د شمالي کوریا د اټمي وسلو پروګرام زیاتره برخه به په یو کال کې دننه ختم کړي شي که څه هم ځینې څېړنکارانو ویلي چې دا پروسه پوره کېدو کې به دینه زیات وخت لګي
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمنو اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سارنې خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز د نیخ پنی غدوام لري. تاسو د ډیوا سره د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګری جوړې دي شي. وی او ای ډیوا زمونږه د ټویټر او فیسبوک پانو پته ده. مرزو لومبی رپورټر اخته خود سره اسلامی ریاست یا داعش تیره روز د افغانستان په جلال آباد ښار کې ترسره شوی ځانمرګي برید پړه په غاړه اغستې. په دغه برید کې لږ تر لږه 19 تنه وجل شوی او شل نور چې دینو هغه پکې جوبل شوی دی او ډیره مرګ جوبل افغان سکانو ته وختره. یو تفصیلی رپورت پی زموږ همکار وکم چلوان وړاندې کوي.
د ترګری د سار اداره ټرر مانیټر وای چې په جلال آباد ښار کې د ځانمرګي چاودنې پړه د توندروي ډلې داعش لخوا منل شوې ده چې پکې ګڼ شمېر مرګ ژوبله کې لږ تر لږه 19 تنه مړه او شل نور ټپیان شوي دي. دا چاودنه وروسته له هغې شوې چې افغان صدر محمد اشرف غنی جلال آباد ښار سفر هم کړی. په دې برید کې چې د جلال آباد ښار د مخابراتو په چوک کې شوې دي ډېر مرګ ژوبله افغان سکانو ته اوښتې ده. د سکانو د ټولنې یو غړی امریکا غږ ته ویلي دي چې په وژل شوو کسانو کې 15 تنه سکان دي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست د صحت د محکمې ویاند انعام الله میاخیل امریکا غږ ته ویلي دي چې په دې برید کې اوتار سنگ خالصه هم وژل شوی دی. اوتار سنگ خالصه یوازینی سیک افغانو چې سکال یې د ولسی جرګې انتخاباتو ته درېدلی و. د نوموړي ترڅنګ راول سنگ چې د افغانستان د هندوانو سیکانو د ټولنې مشر و هم په نننی برید کې وژل شوی. د قانون لمخې د افغانستان د ملي شورا یا پارلمان په ولسی جرګه کې یو څوکۍ د هندوانو سکانو لپاره ځانګړې ده او سکال اوتار سنگ ځان ورته کاندید کړیو. کله چې اوتار سنگ انتخاباتو ته ودرېدو نو په سوشل میډیا باندې ډېر شمېر افغانانو د هغه ملاتړ کړیو. هغه د افغان سکانو هندوانو د ټولنې یو پیژندلی شخصیت و. دا لومړی ځل و چې افغانستان کې سیک لږکۍ په نښه کیږي چې افغانستان کې د دغې ډلې شاوخوا 200 کورنۍ میشتي. په دې وروستیو میاشتو کې په جلال آباد ښار کې څو ځله خونړۍ بریدونه شوي دي چې د ډېرو پړایې داعش ډلې په غاړه اغستې. تر ټولو وروستی ځل د تېر اختر په ورځو کې و چې په جلال آباد کې چاودنه شوې وه او په هغې کې ګڼ شمېر کسان چې ډېر یې طالبانو وژل شوي وو. هغه وخت طالبان د اوربد نه په ګټه اغستو جلال آباد ښار ته ننوت او اختر یې لمانځه. د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلي سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د کوربه رحمان بونیری سره واوري.
ګران اردوونکو وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سارنې خبری خپرونه دا وخت واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. سو شیبو کې به بی بی شیرینا پروګرام پیل شي. وګما جالوان او اشفاق مومن به نن د پروګرام قربانی وي. تاسو هم کولی شئ چې د ټلیفون د لارې 001202205003 په دې پروګرام کې برخه واخلئ. اوس وخت شوی سیمه ایز او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکی دی مختار خلیل.
نن د امریکې په مشهوره مجله فارن پالیسی کې واشنگتن کې د دانشورانو په وډرو ویلسن بین الاقوامی مرکز کې د سویلی ایشیا د ډیپټی ډایریکټر د مایکل کوګلمن د افغانستان په حق یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته په افغانستان کې صبح کاذب د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې افغان حکومت او طالبانو د وړوکی اختر په موقع خپلو کې په ډزبندۍ سلا شوي وو. په دې موقع کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې افغان فوجیانو او طالبانو جنګیالو په شریکه د وړوکی اختر منځکو یو بل ته ورترغاړه وتل او یو بل له شیرینۍ هم ورکړلې. افغان حکومت خو د ډزبندۍ د میاد اوږدولو ته تیار وو خو طالبانو ورسره ونه منله. بیا هم د اختر په موقع د لنډې شان ډزبندۍ افغانستان ته د روان جنگ د راغونډولو یوه ډېره ښه موقع په لاس ورکړې ده. خو د یو څو ورځو په ډزبندۍ د کلهم افغان اولس او د افغان حکومتي چارواکو د بې کچه زیاتو خوشحالو باوجود د امن یو لوزنامه په نظر نه راځي، ځکه چې د مستقلې امن لوزنامې دپاره طالبان خبرو ته کینول یوه ډېره ګرانه خبره ده. بیا هم د دې ډزبندۍ نه طالبانو دنیا ته ثابته کړه چې دوی امن خوښي بې شکه که د یو څو ورځو دپاره هم وي. فارن پالیسی خپل مضمون کې زیاتوي چې په طالبان کمانډرانو باندې د لاندې سطحې د خپلو جنګیالو او په خصوصي توګه جنگ ته د راکوز شوو تازه دم جنګیالو د لنډې شان سولې د خوند اخیستو نه پس امن خبرو اترو ته د کیناستو فشار ورځ په زیاتی دی. خو بیا هم د امن په لورې تللې لار ډېره اوږده او خنډوخار ده. طالبانو د وړوکي اختر د درې ورځو د ډزبندۍ په ختمېدو په 20 جون خپله حمله کې 1.5 افغان فوجیان ووژل او دا شان پرله پسې په 21 او 22 جون هم 1.5 او 13 نور افغان عسکر ووژل. خو که طالبانو خپلو حملو کې یو ځل بیا عام بېګنا خلک وژل شروع کړل نو کېدای شي چې عام اولس د طالبانو نه واوړي. فارن پالیسی نور لیکي چې افغان حکومت او طالبان د امن په باب له په ځینو بنیادي نقطو اختلاف لري. یو خدا چې امن څنګه قائم کی او دویمه دا چې د دې اخیری مقصد څه پکار دی. کابل حکومت طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې کول غواړي، خو طالبان نیغ په نیغه خبرې صرف امریکې سره کولو کې غرضیان دي. طالبان په خپله دې خبره ټینګ دي چې دوی به د کابل واکدارانو سره صرف په هغه صورت کې خبرې کوي کله چې امریکا افغانستان نه وځي. البته امریکا طالبانو سره مخامخ خبرو اترو ته تیار نه ده. خو مایکل کوګلمن د خپل مضمون په اخیر کې لیکي چې د دې ټولو ذکر شوو خبرو نه علاوه افغانستان کې د امن راوستو په لار کې نور رکاوټونه هم شته دي. پاکستان د افغان جنگ یو اهم فریق دی. افغان طالبان په مکمله توګه د پاکستان په ولقه کې دي او پاکستان ته د افغانستان په جنگ کې خیر دی، ځکه چې پاکستان افغانستان کې د هندوستان د اثر رسوخ نه وارخطا دی او ویره ده چې هندوستان د افغانستان د خاورې نه د پاکستان دننه اړې ګړې جوړولی شي. همدغه وجه ده چې افغان طالبان په افغان ملی اردو او په امریکنو او په نیټو فوزونو حملو سره سره د هندوستان په مزدورانو او په کابل کې د هندوستان په سفارتخانه هم حملې کوي. د افغان اولس اگر که د وړوکي اختر په موقع د یوې لنډې شان ډزبندۍ خواږه ترخولي شوي دي، خو د مستقل امن او سولې لار ډېره اوږده او کندې کپرې ده، خو ناممکنه نه ده.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00202 205 003.
قدرمن اردنکو وائس آف امریکا ڈیوا نیم ساتا سارا نے خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ یو وار بیا د هیواد د کډوالو د مخنیوي یا کنټرول ادارې دفاع کړې چې د مخالفه ډیموکرات ګوند یو شمیر غړو د دغه ادارې د ختمولو غږ کړی. د صدر ټرمپ دا تازه څرګندونې په داسې وخت کړي چې یوه ورځ وړاندې په ګرد امریکا کې په سلګونو زره امریکایانو د غیر قانوني کډوالو پر ضد سختو پالیسیانو په سر مظاهرې کړي. تفصیلي رپورټ پې زموږ همکار شیبزاده نورو.
د اتوار په ورځ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په ټویټر په یو شمیر پیغامونو کې په امریکا کې د کډوالو د مخنیوي ادارې یا ایجنسۍ دفاع کړې ده. صدر ډونالډ ټرمپ په دغه ټویټونو کې مخالفه ډیموکریټ ګوند سختې نیوکې هم کړې دي. په خپل لومړي ټویټ کې صدر ټرمپ لیکلي ډیموکریټ ګوند غواړي چې هغه اداره وتړل شي کومه چې ډېر په ښه توګه خپل کار ترسره کوي. هغه زیاته کړې ډیموکریټ ګوند غواړي چې د امریکا پولې خلاصې وي چې په امریکا کې جرمونه سیوا او د کنټرول نه بهر شي. صدر ډونالډ ټرمپ په خپلو ټویټونو کې د امریکا د امیګریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ ادارې یا آی سی ای دفاع هم کړې ده. هم د اتوار په ورځ د امریکا فاکس نیوز سره په یو مرکه کې امریکایي صدر زیاته کړې په سیاسي نظر دغه زما د خوښې ستونزه یا مسله ده او ویلي دي کچره ډیموکراټان هم دغه شان د دغه ادارې د ختمولو غږ کوي نو زه نه ګڼم دوی به بیا چرته انتخابونه وګټي. امریکایي صدر دا تازه څرګندونې په داسې وخت کړي چې یوه ورځ وړاندې د خالی یا شنبه په ورځ د امریکا په لویو او وړو ښارونو کې په سلګونو زره امریکایانو د غیر قانوني کډوالو په اړه د سختو پالیسیانو پر ضد مظاهرې کړې وې. په دغه مظاهرو کې د هغه 2000 ماشومانو د خپلو میندو پلرونو سره د بیا یو کولو غوښتنه هم شوې. څوک چې په غیر قانوني توګه د مکسیکو په پوله امریکا ته راغلي او امنیتی ادارو جدا کړي دي. د امریکا حکومت د دغه ماشومانو مور او پلر د قانوني کاروایي پوره کېدو پورې د خپلو بچو نه جدا کړي ترڅو د دوی په امریکا کې د سیاسي پناه اخیستو غوښتنې پوره نشي. دغه ماشومان دا مهال په پوځي کیمپونو کې جوړ پناځایونو یا شلټرز کې ساتل شوي دي. د امریکا یو وفاقي جج حکومت ته امر هم کړی دی چې پر روانو درې اونۍ کې دغه ماشومان د خپلو کورنیو سره یو ځای کړي خو تر دې دمه امریکایي چارواکو په دغه لړ کې ډېر کم پرمختګ ښودلی. د جون میاشتې په 6 نیټه صدر ډونالډ ټرمپ هم په یو صدارتي امر کې د دغه کورنیو د یو کولو ژمنه کړې وه. امریکایي صدر د اتوار په ورځ په خپلو ټویټونو کې په امریکا کې شو مظاهرو په اړه نیخ په نیغه څه نه دي ویلي خو په یو ټویټ کې لیکلي کله چې خلک په غیر قانوني توګه زموږ هیواد ته راځي باید موږ دوی سمدستي وشړو په زیر دی چې د کلونو پورې د دغو کډوالو قانوني قضیې روانې وي. صدر ټرمپ لیکلي د امریکا قانونونه په ګرد نړۍ کې تر ټولو بیکاره دي. د صدر ټرمپ مخالفه ډیموکریټ ګوند مهمو قانوندانانو چې په کال 2000 کې کېدونکو صدارتي ټاکنو نظر لري د کډوالو د مخنیوي ادارې د بندولو یا تړلو غوښتنې پیل کړي. دغه اداره د امریکا د امنیتی ادارې یا هوملند سکیورټي ایجنسۍ برخه ده. د امریکا نیویارک ایالت سینیټر کیرسن ګیلیبرټ 13 اونۍ د امریکا سی این این ټی وی سره په یو مرکه کې ویلي دغه اداره په امریکا کې د خلکو د شړلو اداره جوړه شوې ده. په کار ده دغه ادارې نه ځان خلاص کړی شي او بیا د سره یوه داسې اداره جوړه شي چې په رښتیا کار وکړي. د کالیفورنیا ایالت سینیټر هیرس یو شمیر مطبوعاتي ادارو ته ویلي په کار ده د امریکا حکومت د غیر قانوني کډوالو د لانجې سرته رسولو لپاره په یوه بله اداره کار وکړي. خو صدر ټرمپ په خپلو ټویټونو کې د دغه ایجنسۍ دفاع کړې او ویلي دي د دغه ادارې باتور او زړور کارکوونکي دي بې د سیرې خپل کار کوي. هغه لیکلي تاسو د امریکایانو د خوندي ساتلو او د خطرناکو مجرمانو بیرته شړلو ډیر مهم کار ترسره کوي. صدر ټرمپ ویلي د ریپبلیکن ګوند یو شمیر غړي دې ته پریښو دي چې د غیر قانوني کډوالو پاړه وړاندې کېدونکي قانون پر ضد رای ورکړي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا یا پتا کی زړه یا کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
ګران اردوونکو وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سره نه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. تاسو سوشي بو کې به بي شيرينه پروګرام وګوره په ډیوا په فیسبوک باندې باندې نیخ پنیغه کتی شي وی او ډیوا وګما جالوان او اشفاق مومن د پروګرام وړاندې کوونکې دي. اوس د لوبو پاړه یو خبر. روس چرته چې د فوټبال فیفا 2013 مقابلې روان دي. په مهمو مقابلو کې روس او کوریشا چې دي نو کوارټر فائنل مقابلو ته رسیدلې دي. خوندور مقابلو وروسته روس چې دي نو سپین ته او کوریشا سویډن چې ده نو دا دوی ته ماتې ورکړې. په دې باندې نور تفصیل اشفاق مومن نورو.
د فوټبال نړیوال کپ په مهمه مقابله کې روس او کرویشیا ډلې د کوارټر فائنل مرحله ته رسیدلې دي. روس په مقابله کې د نړیوال کپ یو څو غوره ډلو کې شامل سپین ډلې ته ماتې ورکړه. د لوبې په مقرره وخت کې لوبه د یو ګول په سر پاتې شوه، خو وروسته په پینلټي کیکس روس په 3-3 سره بریالی شو. د لوبې په 11 منټ کې د روس خپل لوبغاړی سرګی اکناشوویچ د خپینه بال ولګېد او په جال ورننوته. دغسې د سپین ډلې په یو ګول بری بیا موند. د روس او سپین دواړه ډلو وخت په وخت درنی حملې د یو بل پر ضد وکړي، خو سمه یې ونه خوړه. نیمه ګنټه پس د لوبې په 1:40 منټ کې د روس آرتیم زوبا ګول په کولو سره مقابله سر په سر کړه. د لوبې په مقرره وخت ختمېدو باندې دواړه ډلو یو بل ته د ګول مقور نه کړه او تر اخره مقابله سر په سر پاتې شوه. په وخت ورکولو یو ډله هم په ګول کولو کې کامیاب نه شوه. په 15-15 پینلټي کیکس ورکولو دواړه ډلو خپل لومړی ګولونه وکړل، خو په دریم پینلټي کیکس د سپین کوکې ګول کولو کې ناکامه شو. ورپسې د روس الکساندر ګلووین ګول وکړ او دغه سه مقابله په پینلټیانو کې په 3-2 شوه. په سلورم پینلټي د سپین سرجیو ریمس ګول وکړ. د پسې ډینس شرشوف د روس لخوا په سلورم پینلټي ګول وکړ او مقابله یې په 4-3 سره کړه. د سپین لاګو اسفاس په 15م پینلټي ګول خطا کړ او دغه سه په پینلټي کیکس روس په 4-3 سره د مقابله وګټه او کوارټر فائنل ته ورسېد. روس په د بل ګټونکو ډلې کرویشا خلاف په کوارټر فائنل کې د خالی په ورځ د جولای په 10 نیټه میدان ته کوزیږي. دا د روس د ماتېدو وروسته په لومړي وار د کوارټر فائنل مرحلې ته رسیدل دي. بل مقابله کې کرویشا د سویډن ډله د ټورنمنټ نه بهر کړه. په دې مقابله کې لوبه په یو ګول برابر شوه او په پینلټي کیکس 3-2 سره کرویشا مقابله په خپل نوم کړه. د لوبې په لومړۍ منټ کې د ډنمارک ډلې میتس جورګنسن په 8:50 سیکنډ کې په ګول کول خپل ټیم ته بری ورک. سمدستي د لوبې په 4 منټ کې د کرویشا ماریو منزوکی ګول په کولو مقابله سر په سر کړه. دواړه ډلو پرله پسې سختې حمله وکړې، خو یوې ډلې هم ګول ونه کړې شو. تر اخره مقابله سر په سر پاتې شوه. د لوبې په اخیری اضافي وخت کې د کرویشیا ډلې ته پینلټي کیک هم ورکړی شو، خو د ډنمارک ګولی د لوکو مولریچ کیک منع کړ. په 15-15 پینلټي کیکس ورکولو باندې د ډنمارک لوبغاړي لومړی کیک منع کړ. ورپسې د کرویشیا لوبغاړی هم په ګول کولو کې ناکامه شو. دغسې دواړه پینلټي کیکس باندې دواړه ډلو د دغې وروستو ګولونه وکړل، خو د ډنمارک لوبغاړي په 4 پینلټي ګول خطا کړ. دغسې د کرویشیا لوبغاړی هم په 4 پینلټي ګول کولو کې کامیاب نشه. ورپسې په 15م پینلټي هم د ډنمارک لوبغاړي ناکام شو او د کرویشیا ډلې په 15م پینلټي ګول وکړ او په 3-2 سره یې ځان کوارټر فائنل ته ورساوه. په تیرو 6 کالو کې کرویشیا په لومړي وار کوارټر فائنل مرحله ته رسیدلې ده. نن به بلجیم د جاپان او برازیل به د مکسیکو سره مخ کیږي. دیو کې ګټونکو ډلې به کوارټر فائنل مرحلې ته رسی او دغه سده نه په ورځ به سبالا د کولمبیا ډله د برتانیې او د سویډن ډله به د سویټزرلینډ سره مخ کیږي او د دې ګټون کې به هم کوارټر فائنل مرحله ته رسیږي. یاد دی وی چې لومړی کوارټر فائنل به د جمعې په ورځ یوراګوئے او د فرانس ترمنځ کیږي.
ګران اردوونکو وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سره نه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. باندې کو یو بل رپورټ. تیر شپه د پختون تحفظ مومنټ او د حکومتي جرګې ترمنځ یو غونډه شوې ده. په دې اړه نور حال څه دی؟ د پیښور څخه د ډیوا خبریال مدثر شانه ورو.
دا ځل جرګه د چا د حجرې په ځای حکومتي ودانۍ یعنی سیول آفیسرز مس په خبر کې وشوه چې پکې د پی ټی ایم لاړخه په دویم ځل وتلي قانون پوه لطیف لالا هم ګډون وکړو. او د جرګې نه پس نوموړی ډیوا توای نن جرګه کې په دې خبرې وشوې چې آیا د جرګې غړي واک لري او کنه.
دا سیده چې موږ خو په تیر دغه کې پوره واک لرلو کسان هم راغلي وو، خو په یو وجه په بله وجه خلک پاره واره دي، نو هغوی له به موږ نوې صورتحال نه به هغوی خبر کړو. موږ له هغوی پوره واک راکړی دی او چې واک نه وي راکړی نو بیا جرګې موږ نه کوو.
بل نشست پکله کوي کوم ځای کوي؟
راتلونکي اتوار باندې اتم تاریخ باندې اومدل تک.
او په دغه مهال چې مو د پښتون ژغورنې د یو بل فعال غړي ډاکټر سید عالم مسید څخه پوښتنه وکړه چې څه وجه کېدای شي چې د جرګې د دومره ناستو باوجود کمې حتمي نتیجې ته تر اوسه نه در رسیدلې، نو هغه وایي
د دې وجه دا ده چې کومه جرګه تر اوسه پورې وا د دې احترام په خپل ځای د زموږ پر مشران دي، خو د دوی سره د حکومت طرف نه اختیار دي، دوی د هغې طرف نه نوټیفای شوي دي. نو موږ دا ورته وایو چې تر څو پورې د ستاسو د حکومت طرف نه اختیار نه وي، تاسو اختیار مند شوي دي، تاسو ته خپل وس دی ستاسو زیات شوي دي، نو زموږ د ستاسو د ناستې فایده نه کوي، نو په هغه باندې اتفاق وکړو چې انشاءالله په یو هفته کې به دا کار وکړو.
خو د حکومتي کمیټې غړی ملک خان مرجان بیا هیله مند او وای دی یوه هفته کې دننه به موږ حکومتي چارواکو سره لیدل کوو، ځکه چې اوس د پی ټی ایم لاړخه غوښتنې موږ ته واضحه شوې او حکومت سره به د دغه غوښتنو په حق له خبرې کوو.
نو زما دا یقین دی چې حکومت به موږ نه ناامیده کوي، خو چې کومې خبرې دي دا پی ټی ایم نه دي، دا کبیرو او د پښتنو تکالیف مسائل دي، په دې باندې به حکومت زموږ سره انشاءالله اگر جوړ کوي او دا زمونږ आवाज دی او دا आवाज به انشاء الله سر
باید دوی پښتون تحفظ مومنټ ټول هیواد کې د تیرو شپږو میاشتو راهسې احتجاجي مظاهره شروع کړي دي او سلور پنځه غټي غوښتنې کوي چې د بې کوره شو پښتنو درکته معلوم کړي شي، خخ کړي شي وي ماینون د صفا کړي شي، په چیک پوسټو د پښتنو سره انساني سلوک کړي شي، او وای زمونږ ټول غوښتنې د آئین او قانون چوکاټ کې دي او هم د دغه ستونزو د جواب لپاره جرګه جوړه شوې ده چې حکومت په دغه غوښتنو ته جواب څنګه ورکړي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعت سره نه خبري خبرونه ده او اوس وړاندې کوي وداري چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خبرداري ورکړی دی که د ایرانی حکومت مشرانو روحانی مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی او د ایران د پاسداران انقلاب د قدس فوز کمانډر قاسم سلیمانی د ایټیمی وسلو تیارولو پروګرام بیا شروع کو، نو د دې به د ایران د پاره ډیره خطرناکې نتیجې را برسېره شي. خاغلی پومپیو زیاته کا چې مشرق وسطا او یورپ کې د امریکې اتحادیان اگر که امریکې سره د ایران په ایټیمی معامله اختلاف لري، خودوی ټول د ایران له طرفه پر راپورته خطره خپوی دي، او هغه دا چې ایران حزب الله جنگی ګوند سره ناولی اړیکې لري، په یمن، شام او عراق کې د ایران د کردار نه خبر دي، او د ایران د میزایلو خپل پروګرام نه هم خبر دي، ځکه چې د ایران میزایلونه په هغو هوایي اډو ویشتلی شي چرته نه چې د غربي ملکونو خلک سفرونه کوي. د زیاته کا چې د ایران په ناولي کردار ټول ملکونه متفق دي، او د ایټمی وسلو د حصول لپاره منډو ترړو نه به ایران صرف د ټولي دنیا د ملکونو د یو موټی کېدو په ذریعه منی کولی کېدی شي. د خارجه چارو وزیر خاغلی پومپیو خپل بیان کې نور ویلی دي چې زه د هغو اخلاقي غندنی او اقتصادي زورنې ذکر کوم چې موږ به د ایران د مشرانو خلاف اختیارو کله چې دوی د ایټمی وسلو د حصول په لار روان شي. د زیاته کچې دې خبرې نه دما مقصد فوزی اقدام نه دی، زخه پر رشتہ او سره دا وینا کوم چې دا څه خبره نشته، ځکه چې په دې قسمه اقداماتو کې د چا هم خیر نشته، خو باید چې غلطي و نکړي شي. په دې معامله کې صدر ډونلډ ټرمپ خواځه خبره کوي او هغه دا چې ایران به ایټمی وسله نه حاصلی او نه به د ایټمی وسلو تیارولو پروګرام شروع کوي. د خارجه چارو وزیر پومپیو دا هم وی چې ایران سره یو بل لار هم شته چې د هغې په اختیارولو به ایران د قانونو د برادرۍ یو غړی شي. دوی ما تیره میاشت په دې لړ کې یو شمیر ضروري اقدامات ښه په تفصیل سره بیان کړي دي. خاغلی پومپیو یو ځل بیا دغه اقدامات بیان کړل چې ایران دې د پرې جنبې نه بهر ملکونو کې میزایل ویشتل بند کړي او په ګرد دنیا کې دې د ترهګرۍ مرستې نه لاس واخلي. د د امریکې لخوا ایران ته غږ وکړو چې د قانونو برادرۍ ته راکوز شي. د خارجه چارو وزیر ښاغلي پومپیو په ټویټر خپل یو پیغام کې د بشري حقوقو لپاره د ایران د خلکو په حالو زلو کې د دوی د مرستې تسلی ورکړې ده. که د ایرانی حکومت په پالیسو کې بدلون راغلو نو د دې د ټولو نه زیاته فایده به د ایران خلکو ته وي. مونږ امید کوو چې ایران کې جمهوری اقدار وده ومومي او اسلامي جمهوریت ایران کې دننه به ایرانیانو ته د خپلې خبرې کولو زیات اختیار ترلاسه شي.
د وایس آف امریکا ډیوه خبرونه ده.